شوي پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر هم ویلي نیمه پای لوبه ته د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل وو فوق العاده وو. هغه ویلي بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د کرکټ نړیوال چم
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروان لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایلونو د ثبت او راجستر د بهیل له پیلېدو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسي ولري. لکه مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د ټلیفونونو د ثبتولو مخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په خوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په مخه تر سره کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د ویلامې په خبرولو سره لیکلی چې دغه بهیر په خورا پرمختللی او منظم الکترونیکی ډول پر مخ ځي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکي لیمی عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل کورني معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات بل چا سره شریک شي، کېدای شي ماته زیان ورسیږي. شریک شي نو دا یو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځنه سیم کارتونه هر نه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کوم ستونزه بنوي، که دوی د ټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې وایوري، دا به یو څه هغه افغاني اعلانات هم اجازه نه ورکوي او شب هم نه وي، ځکه دا د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخوانی رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل
د دې کار په کولو سره بیلا بیلی موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول ترتیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنۍ چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت د کورنۍ چارو مسولیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اطراد ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه که د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري، د محاکمو له لارې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑه دلشی چه دلیکوال پر زایی پر لیکنه نقدوشی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لیوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلې. خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښت چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په غو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې د برخې ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کرکتنی وی او وروستۍ برخه مشاعره وی. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وی. په تیره بیا د کرکتنی برخه چې د زده کړې لپاره په کې ډیر څه نغښتي وی.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښه ښه نظر نه وړاندې کوي. د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نو منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک او خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړه ټکسي پاران خ کوم تسبه د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام یان د کسب ټکه په ټکه لکه وبم الوصل راته تشریح بس ول لکه یو درس غونډې سپم واخس اکثر وخت به ما نوټم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا دار د ټکسي لیکلو په وخت کې ډیر کومه کې کو چې یو کیسه سلی کوم اړخ باید په پام کې ونیول سی او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله نو هغوی هم بیا خپل کیسه را مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل اصلاحګانې به کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامل عزیزی نقطه د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوی بهیروالی راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامل عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپل دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالی د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نوروي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زمونږ د کرکټونو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کره کتنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بلیکلو ته وحسی، او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکتون له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي، او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی، یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی شنه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شی یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم کام کې هغه ټکو ته اشاره شه ده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نوروي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي، او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهیز بحث وي، او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي، او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري، او په خپله کیسه کې عملي کې د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زمونږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو، او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوالو ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په نقدی غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کوم کرکتنه، کوم لغتونه، کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ منظرکشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسی شي، هم د غونډې ګډون والو ته.
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم دم دغه توګه نه معلوم عارفونه راته روشانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روشانه کوي. دم دغه توکو د شوالې او بدوالې را پیژنې، شو برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم، لوستونکي ته هم. لیکوال ته ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر شو برچکې روشانه کړي، سپ راتلونکي کې په شو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته سوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کره کتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بې ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب پنه نه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه، داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. للویا سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغل ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کې سیر اخیستې دي لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابا ورې دی چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه دغه خبرې وی چې ماته مور کاولي مثلا دې براته وین چې تا به پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوته وی دې شماره دي دا هغه څه دي چې ماته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه دا دواړه برخې په دې کې رنګړل شوې دي
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوې دي
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلې دي دویم نوم یې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت چې ځوان شوی یم د چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل دی تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وصیت کو له مولا بانګ تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کچرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي لدغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوصل لري دا نوم چې لملا بانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي
ازمن صاحب تاسو که سم د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دي او تاسو خو خاطري اسی هم ډیر لیکل دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي
ها دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلی خپل غرم مې ده او د ژوند بیان وکړه ده ما خپل لیکلي دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد دی د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور اغا جان جنازې ته تلو اغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې اغه ما په کړه خستې دي او اغه من غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپل مورکې په وینا د ځان په اړه کې څه اخلي او اغلي کې غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي او غدي خاطرې رنگ خپلې په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلې همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او اټس کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چې تور ژوند دی نو دا وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړی باندې به تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډیرې عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او د هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي؟
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وهي او ادا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوندې کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چې مونږ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس مونږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به کېږي دغه کیږي، یعنی یو مقاید دغه هم دی او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا وایلی شي چې په دغه کال باندې یو کال خوندل شي، خو په د اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کال نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستاره یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه د پاندو پاندو اخلي. د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي، یعنی د دې یو خدای چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن یټه ته ضرورت دی. دغه کرن یټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اتوبیوګرافي د چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ته وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېر نه ورته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي زما په باب باندې ووایه نه ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی او دغه د خاطرو نه ایسته نه شو. یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته، خو د خاطرې لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقيږي.
اوسمون صاحب د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پایشته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستي، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبې چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا د ملا بانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملا بانګ پیل دی او چربان د دې شیبې یا د دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویل چې یو نری پوله لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولی خاطر لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پې نه شي وښایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
کنه
ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
هغه خو د زمان یو پازې بیان دی کنه، هلته ما خپل خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غږېده په کار په خاطره کې شته. هلته یوازې یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبه درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوی برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو او د هغو خلکو خبرې هم په کې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو، دا خپل نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شیری ټولګه په اړه مې په خپله داخلي سلیمی نظر پښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی، زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډیر ابتدایی و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه، او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنگ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالی ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنگ کې رنگ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمې څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجمع پاړه خپل نظر د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دے شیندلې به مسر وی یو ورځ د دې غماز شیندلې به مسر وی یو ورځ د دې غماز ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دي لزړنه ده زما په شانته هر سړی مجبور لزړنه ده زما په شانته هر سړی مجبور د هر خولي په فو کې متندې مونډلې دي چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کو تیرونه د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللی دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي د بندر د مفکوره لخوا تابعیا شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر خکردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یوشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او داسه ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکي. یو دو سندری ووري که څوک اتن کې اتن وکي که څوک شاډول کې شاډول وکي او دا غرنګي روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. نو دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلی، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غواندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدلې. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ځون کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. پکا دي چې دا پر نور لکه مردان کی شو یا نور سیمو کی پکا دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجر اډوی مچلې د دې اونې خبرونه مهم دومره زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما تقدیر زولن دې دې جانا تر کو چوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروں ماں خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم ماں خود نا پیالے نسکو روم دے تشوم ماں خود نا نصیبہ بدلوم دے قبلوم ماں خود نا
نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے پشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے پشوم خود نہ